د بلخ ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 8 کسان ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل، له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په 10 ولایتونو کې 9 سلویښت عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 تورن کسان له 10 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي، لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیتامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمانی وړده چې په نیول شویو کسانو کې 10 تنو غوښتل 12 کیلوګرامه هیروین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل، دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 اونیو کې دا 4م ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاق بهیر ټکنۍ شوی دي.
دا بریدونه ډیر موثر ول.
په محصلینو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي ټابلیټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
که چیرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پیښي، که دا تداوی شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
نجیب الله وای چې 4 کاله کېږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشه درشه نه لري.
دسه بادانو د ما او دسه ماغزه مې وای چې وو به ویل ولي کې لا سواله په مکتب کې څو به د سوالې نه ما به جواب مې وتا کې ال کړای و.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یې ول د سوال خدایه په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بالاختک.
وست خبرونې لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تاریاکو تولید کم شوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل، د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایی ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاری وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایي بریدونه دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل، د هوایي بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلي احمدي زیاته کړه،
ای بسیار زیات موثر بوده. در شروع سال 2018
دا بریدونه ډیر موثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بالاخره د نشئی موادو قاچاقکوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاقکوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشئی مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري، ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټور ول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 145 کارخانې او د تریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوي دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 40 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشئی موادو قاچاقکوونکو ته نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې سوي او یا هم هلته تریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشئی توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډېر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خنډ دی، هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاز تر نکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشئی موادو او قاچاقکوونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس به د نشئی ګولۍ حال درکو. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشئی ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشئی ګولۍ خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وښیي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې تیار ډیر شوی او ځوانان د نورو نشئی موادو تر څنګ په نشئی ګولۍ باندې هم معتاد شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پانتون ډیر محصلین خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډیره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوه مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی ترڅو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشئی په ګولیو کې په کافي اندازه نشئی مواد شته او د نورو نشئی موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پانتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي ان چې په پانتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، مسئول روانشناسی.
زمان هم عبدالرزاق مدبر دی. په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریمادول ګولۍ خوري. انده چې لنګ دی دوستانو څخه می اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشي ګولۍ خوري. یو دلیل یې دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولي او بل دا چې دا ګولۍ اسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم، ټابلیټ کا.
زمان هم فتح الله آین دی. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوي دي. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کې وی سره راټول سي نو په دې ګولۍ ډیر اسان اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ یې خوړلې او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړل.
خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشئی مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخته کېدل په داسې وخت کې ماتره کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنیو ځینې مشران خپل محتاجین په ځنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي نو عقده اخلي او له زده بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تداوي وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع به وشيږي د تداوی د لګ عمل کې. دریم مرحله کې چې بيخي په مزګه ولېږي، مثلا هم جسمن د ضعیفېږي، نه توانېږي، چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد سره کوي، تړي څوک چې د سره په زوره برخورد کوي هغه سره یو وقده پیدا کېږي، هغه وقده یې باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، دا ځان ته یو مهارت ده، دا ځان ته یو میتود غواړي چې تداوی د آماده شي، حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانې تدویر وړي. اول د بستر نوم ورته وانخلي، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومو مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوی ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې د ذهنن آماده شي تداوی لپاره. د میتودونه لري خپل مریض په درېیم مرحله کې صرف څه د موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولی شو چې هغوی خپله علاج ته غاړه کیږدي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي لیدګانه دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي. نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي لیدګانه دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده یې ډېر ښه ده.
ستاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو استراد انکار،
کله چې فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي بل هغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې والله زما زوی دی زه خو یو به رسوخ فامیل یم، زه په اجتماع کې نوم لرم، که چیرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي نو دا به څنګه کېږي؟ فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت د لاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عجل دغه خپل مشکل فامیل سره شریک کړي. فامیل ته زما داسې توصیه ده کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کېږي نو اول مرحله کې دغه مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه یو حالت سره زه مواجه شوی یم، عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده؟
فامیل باید قبول کړي چې احتیاط یو مریضي ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چیرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پېښي، یا په کور کې بندي کړي، یا مواد پې قطع کړي، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکړي. که دا تداوی شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کېږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل سي څنګه کېدای شي معتاد ته قناعت ورکړل سي چې علاج ته خپله غاړه کېږي؟
رواني دي نگانه خصوصا د شیشې مریضان، یعنی دا مواد چې دفتن پی قطع کی دا سوسایډل ټاټ یا د افکار د خودکشي ورسره ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي، کوم د آمدنی د تداوی نتیجه نه ورکوي. همدا وایي چې زه چې وتلم بیا وهم، نو دا بسترول دي یو میتود لري اساس د روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي بستر ته بیا دا بستر شي. په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي وتړي چې بیرنوزي بیا اسکي، ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي. هغه میتودونه ورسره رهنمایی کوي، مثلا یو ورځ دو ورځ درې ورځې خپل راځي ځان بستروي. روانشناسان د ورسره کار کوي ذهن تغییروي ورته چې دا بیا مواد مخدر استفاده ونه کړي، ټول شیان لیرې وځي، یو نوی دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوی ده. که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیل ورسره نه وي، هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي تداوی نتیجه نه ورکوي، نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي د حمایت د فامیل ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیل راځي مثلا پښتنه کې زما پښتنه وي سبنه کې در حال چې فامیل لري فامیل نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې وي نو فامیل پښتنه نه کوي، ورنه مواد به ترکوي، د رواني نگاره نور مشکلات ورته پېښي چې بیا باید د دې کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نکمرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو څلوېښت کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره ډېر کړی چې ان اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یولسم سم په امتحانو کې وو چې کور ته راغلم، امتحانونه چې کلام نه ټیکونه ډکه دل ما چې اوسه د کور ولید د یولسم کتابونه مې خطا کړم. ما ویل چې د خلکو سره لوچکې ته ونه وځي د خلکو په قرار نه پریدي چې ته خو پوستا سو پوستا کې خو خامہ خاطر پوستا سی مرکز دی 400 تاریا کول تاریا کو پوډر هم تقریبا دغه د اتل اسکالا ول اسکالا کې چې په عمل کې باندې اول خو رمانه اعتبار اخیسته چې په کور ته باندې اعتبار ونه کې نو بل خو بیا غره بیخي کینه او په دغه ول اتل اسکالا عمل کې میلمانه امتلای زه خور کرا میلمانه تلم خور یو رو زنده تا مال بکور که خپل لوچکان لري خو ته کې نه سم جکسو وای باندې میو ټلیفون له چار چخلی وای چې الته خرڅی زه کته باغه کور کې واستن رو کتی مو وای د پلان کې زوی راغله مو معتاد او اگر کا په ما غزه دا کار نه یم ولا دغه د شین هم باد نه پر نو دا جن ما ته د څه فکر وکړ چې اسې د بوسو جون د خو د څه بادان نو د ما د څه مغزه مې وای چې و به ویل ولي کې لا سوال په مکتب کې څو به د سوال نه ما به جواب مو وتا کې ال کړای و وس ته یو خبر راته شل پیری مو کې د څه فکر وکړ کله دیوال ته چلاګی یو په دوه درې خبر کې ډیر مغزه تنګیږي فزیکی قوت مې صفر تر سوالای ما به تقریبا 10 ساعت 12 ساعت مارتول و وس خپل په لار روان نه سم تلای. یعنی انسان ډیر عجز کوي دونه عجز کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګلاس چای به ورته ګوري به ایتغه اوس درک نه ایتدا په اله خو یتا کی خو پرزه پرزه د انسان اخته وو بکی یما د نیوالانو ګیره چې وینه قسم په خدای ته قسم خو نه ته ما امزور ده پیند کار را باندې غد ته به خو نه مانی ضرور یا به من پانتون یا به من پاکولته یا لیوکانه یا دورستم خوب به من خلاص کنم زالمانو ده کور راشیم ده مطلب نه ده مکتب و نه من ده دارم پاتیش تمات الو کور نه ده ورد تلور سو روپی زنیدیم سو روپی راکوله ده موتر کرام راکوله اخلی و ایرازا پا کور که و حضا کسی چاره نه ده دوده خودی دلی مشل یه وشکال اصول نیما ده آمان در درم بیستار پوریم پلار ده پکر کوا چی پریه بیدی خود دلن درم نه خطا سو ده جیب دیه بانه پوست ده ده پوست بلا بانه که کرد سو چه پر وادیگار پره همونه کی نیسی خلاص یاده خود من که معامله ده بدل ما ایما خطا وای خپل کور کار به پری خود کوای به نسو اغل ته به پینده کورونه پاکون ما ورته لیکته را سره جون دی تیویږي خو ما سم په وختو باندې پوکا وای خو نه دی کیږي نه میکیږي در سره بس لاله کور ته غلط دی مونږ په خور باندې سخت ظلم را وخت دی مونږ خور به لکړه جر و بس جر و جنجال بیا په خوله کې تیزاب را چولی مونږ ته بیا دلته بوت لدا په تیزاب باندې وژلې و
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چي ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمنې په لیدو ورخطا کیږي او پوښتنه ځنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مه کوه په لویه بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زمکه وبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي. غنم لا ښه دي ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي داسې نه چې
ورخطا کیږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کیږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه داسې زړه نازړه دې کړم. خیر دی مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته. پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی دا پیسې واخله برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه. د کور خرڅ دیم کیږي.
ښه سمه ده تاریاک به وکرم وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅخو.
نه چای نسکم دی او کار لپاره راغلی یم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی. د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل. اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي. ګټه یې بلا پسې. یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره. کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي. زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي. بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی. اوس همدا تاریاک راکړه. پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم. نه پیسې نه زار او نه مال. بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی صبر به درته وکړم خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگا. دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریاک کری. بس تر هغو به تاریاک کری چې زما پور ادا کیږي.
ښه سمه ده. خدای مې دې په خیر له دې پوره خلاص کړي.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده زه به تاریاک درته راوړم.
او سره یا ول داس وار خطا یا په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
خپل پور یې غوخت
نو تاسو ورته ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بلاختک
ونه خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بلاختک
تاریخ در یادوم که می اول ستا خبره منلی وای او غنم میکرلی وای اوس خوب مودکال غلا درلودای مطل چ وای غوا مردار پور په غاړه اوس موږی پاتې شو او هم پور وړی شولو خدای دې کرم خان خوار کی په دام کې بند کړم ته ورشه غا تاریخ راوړه چې د ستار خان خلو ور دک کم
زموږ خود څه په وسه نه دی خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي خدای دې دغه تش لاس او وجه پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو
ستار خان خدای دې خوار کا مال تاریخ څه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.